یار همکارم اسمت ساروان میزبان شماست. خوش آمدین.
ډیر مننه احمدی صاحب ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په پای کې به میکروفون ستاسو وي په راپورونو کې لرو چې په افغانستان کې امریکایي او افغان چارواکي وایي چې د داعش ډله سخته ځپل شوې ده. البته په ځینو نورو ولایتونو کې بیا دې ډلې او ځینو نورو بهرنیو ډلو سر راپورته کړی دی. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه در واورو توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د یوې پاکستاني وسلوالې ډلې ویاند وایي چې د دې ډلې مشر په افغانستان کې له ناکامې حملې ژغورل شوی دی. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقادونه وکړل او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند وایي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال له یوه بریده روغ وتلی دی. اسوسییټډ پرس خبري آژانس د لشکرې جنګوي العالمي د ډلې د یوه ویاند علي بن صفیان لخولې ویلي چې د یوسف منصور خراساني په نوم د دې ډلې پر مشر پرون په زابل ولایت کې د همدې ډلې د یوه غړي لخوا برید وشو. نوموړي ویلي چې بریدګر د خراساني د ساتونکو په متقابلو ډزو وژل شوی دی. راپور وایي دا برید په دې ډله کې د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. د لشکري جنګوي پاکستاني ډله په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په لویو بریدونو کې ښکېله بلل شوې ده. له دې بریدونو څخه یو یې په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یوه مرکز او بل یې د شاه نوراني په زیارت کې و چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. پر دې موضوع د تبصرې لپاره مو د زابل چارواکي ونه موندلی شول. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتون کوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. چارواکي وایي په دې نښتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت عامر سمونوال میر امان الله ظافر ازادي راډیو ته وویل په قیصر کې جګړې د شنبې په ورځ هغه مهال زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د قزللر په کلي کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا د طالبانو برید په شاته مول شوی او یو وسلوال طالب په جګړه کې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت د عامر په وینا په پښتون کوټ ولسوالۍ کې هم د پرخښت په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته شوی چې د په وینا دوه وسلوال پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکي وویل په دې نښتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د دې ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس سلمان علي صادقي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه به چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د دشت سعید په کلي کې جوړه شي. نوموړي د دې پروژې د لګښت په اړه وویل
یک از زیبایی که این پروژه داره است که از ساحه طولانی بر مردم
د 14 میلیون افغانی و څخه 1500 زره افغانی د سیمې خلک په دې پروژه کې د فزیکی کار کولو لاري پرې کوي. د دې پروژې یو شیګنه داره چې لې وی ډیر لري پرتی سیمې څخه غنو خلکو ته اوبه برابروي. د بامیان د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس شاغلی صادقی زیاته کړې چې دا پروژه به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړه شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. نوموړي دا انتقاد یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو پر امنیت شورا په امنیت شورا کې د هغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونه نیوله چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي ښارګوټو د آبادۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. نتانیاهو دا اقدام د ده په وینا یو د شرم وړ کمین بللی او زیاته کړی دی چې په خپله پریکړه لیک هم مشکوک دی. له 1990 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو د یهودی شارګوټو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د بل خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د شارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لا سخته کړي. ترامپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې یې خپور کړی په عین حال کې ویلي چې اسرائیل به په هر حال د عملي کړي. د ښاغلي ترامپ دا پیغام لږ وروسته له دې خپور شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نه ویټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د عکس العمل د واشنگتن لارخه د نویو بندیزونو په جواب کې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د سوریې پر یو شمیر چارواکو او د سوریې په کرکیش کې د رول لرلو له کبله پر یو روسی بانک بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتونو د تمپ بانک په نوم د دې روسی بانک د اجرایه پلاوی نه غړي د بشار اسد حکومت ته د مالی خدمتونو د برابرولو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د بشار اسد د کابینې شپږ وزیران او د دې هیواد یو هوایي شرکت هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې ورزیات شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې دیش نور ټپیان شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې په سیمه کې هغه چاودیدونکو مواد چې له یاغیانو څخه پاتې شوي وو چاودیدلی دي. د سوریې د دولتي رسنیو د راپور لمخې چاودنې په یو شونځي او د سوکري په سیمه کې د شونځي ته نږدې په یو بل ودانۍ کې شوي دي. د جرمني خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نومې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې وژل شوي دوه تنه حکومتي سرتیري وو. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي پرون د حلب ښار په لویدیځ کې د اتار په ښار چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي بمباري شوي دي چې شپږ تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالي ډلې بریالی شوی دی. محمدو بخاري ویلي چې نایجیریایي ځواکونو د بوکو حرام وسلوال په دې هیواد کې د دوی له وروستۍ پوځي اډې هم ایستلې دي. نوموړي ویلي ترهګر په تیښته دي او نور د پټېدې ځای نه لري. په تیرو اوو کلونو کې د بوکو حرام سختدریزي اسلام پالې ډلې شل زره کسان وژلي او څه کم دوه نیم میلیونه نورې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی دی. او هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تیروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوش شول. د جرمني د ایسنشار پولیسو پرون وویل د دغو دوه ورونو چې په کوزوو کې زیږیدل په اړه شواهد ونه موندل شول. له دې کسانو څخه یو اته بیش کلن او بل یو ویش کلن دی. پولیس وایي دا دواړه پر یو لوی مارکیټ د احتمالي بریټ په اړه د استخباراتي اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته نیولو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. افغانان او امریکایی چارواکی وای د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهمه تر ټولو دا و چې په نګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، د دوی رهبری ړنګه شوه.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې د ډلې او نورو بهرنیو سر راپورته کړی.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته د جندولار ډله قرارګاه په کندز کې زده کړی شي.
د بلخ سرپرستوالی ولې له ارګ سره خبرې پیل کړې؟ په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست خبرګون اوري. د چارو ځینې کتونکو وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د آی اس آی ایجنټانو کړې. په خپله ضعیف وایي
زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم.
د لویدی زوند مسافرونکو موټر چلونکو اعتصاب دوام لري.
دولت د مو پیسې کې سالنګوري کوي او توجه نه لري ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زکته لري دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت اته بجه او لس دقیقې دی. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي. نن په دې خپرونې کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو په ژوند څه اخیس کړی دی. ممکن ستاسو یا ممکن ستاسو د خپلوانو او دوستانو پر ژوند هله ده چې نظر د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې سرلوو سره واستوئ او د خپرونې په وخت ټلیفون راوکړئ. په داسې حال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی، د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزورې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیفلند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې کم شوې ده. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
په شمال ختی زون کې د 1315 زون قومنده
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزورې شوی. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼي په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلی کوي. تر دې څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان هم په یوه خبري غونډه کې د زرغونې تورې یو او زرغونې تورې دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبريالانو ته وویل:
So these two operations have killed
the way پدې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 12 مهم کمانډانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 30 پسلو کې سوا کم را کم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روزنې کمپونه ویجاړ شول. مالی شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش مرکزونو له درې برخو دوه یې را کم کړل. داسې چې د ننګرهار د ولایت له نهو ولسوالیو څخه درې ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل:
د شورا قومندانای اصلي نو داعش بیعت کردنو.
ښاغلی قادری وایي شاولی د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره بیعت کړی. نو مولي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامی حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته لاغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نو موري په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګند کړه. وی ویل چې د دې معلوماتو لمخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر خزې هم د 10,000 څخه تر 15,000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکو ته جذب کړي دي.
له بلې خوا په کندز کې امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال سختدریزي هڅه کوي چې د تاجکستان پولې ته نږدې په کندز ولایت کې اډې ځان ته جوړ کړي. په کندز کې چارواکي وایي چې د جندلا ډله چې د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سختدریزي ورسره یو ځای دي، هڅه کوي چې اډې جوړ کړي او په دې توګه په سیمه کې نارامي رامنځته کړي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په په شمال ختیځ زون کې د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال ل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلا ترهګر ډلې پورې مربوط بهرني جنګیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب پلان لري څو په کندز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندلا ډله د ازبک تورستان، د تاجکستان او د سیلغور، چچن او بعض هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندز کې چې هم سرحد ده د تاجکستان سره د اسیا مینا سره، دوی دلته ډېر فشار اچوي که دوی چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مصون ځای. مګر خپل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسا کړو او خونسا هم شوي.
ښاغلي کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شنډ کړي، خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل.
دا اوس د موقعیتات په خپله خود کفا دي او دوی کولی شي مستقلانه ډول باندې کومک وکړي، صرف هوایي حمایه لري چې هغه هم زمونږ د خپل قوای هوایي 700 لیوا تیاری دي چې هغه دوی سره په دې کې سره.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چرنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیا پراختیا موندلې وي.
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدني ادارات دولتي و وخانههای و نایههای شهر زیر
اوس مهال یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي، خو له ښار څخه بهر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومترۍ او 3 کیلومترۍ کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی وایي
دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت له پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي، که ونیکن د حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي دې سبب د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي. نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي، نه سوله را هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي له خلکو سره د عبدالله عبدالله د ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته حاضر شي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړه لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یوه برخه ده. د ښاغلي عظیمي په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله اصل په سلو کې ناکام دی او د خلکو او حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابېږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې یې اجرایه رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه، خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تېرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولی په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړیو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شاولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظر به مذاکره فردی وی هله لرم هر کار چکیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت لغړی په ځانګړي ډول د جمعیت لجرای رئیس سره وشي.
خو آیا خغلی نور په دغه خبرو کې د اجرایی ریاست استازیتوب کولای شي؟ په دې اړه د اجرایی ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ته محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. خغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤل یوازې عبدالله عبدالله دی، نه عطا محمد نور.
کومې خبرې چې په جمهوری ریاست کې د عطا محمد نور په نوښت شوي د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي، هو هیڅکله دا خبرې د اجرایی ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک له متن نه استازیتوب نه کوي. استاذ عطا کولی شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوری ریاست سره خبرې وکړي، چې د بانکي حساب مسایل دي او بهرني سفرونه، خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله عبدالله لري.
خو ښاغلی سنچارکی عطا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي د خبرو په اړه سونه ویل.
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او دغه هیواد ته د وفادارو کسانو کار ګڼي. دوی په دې باور دي چې له افغان حکومت سره د ښاغلي ضعیف د همکاري لیدلوری او د سولې د خبرو ملاتړی دریز د دې سبب شوی چې هغه ته ګواښ پېښ شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور.
یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان پاکستان او په هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسؤل ګڼي. وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وي چې تر ډېره یې د سولې علی شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې د په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کانفرنسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری یې ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده. بل افغان کارپو احمد سیدی هم وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې ښکارندویي کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډاره چونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرام په کمرې نومي سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ښاغلي ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپل ضعیف په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کیږي، ولې نه پوهیږي چې دا د چا کار دی.
نو زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم. یو نه د حکومت سره کار کوم، نه د یو بل جهاد سره کار کوم، یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت مې ورسېږي. نو داسې څوک نه سم مشخص کولای چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دپاره وکړي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي، خو د نیولو لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لویدي زوند مسافرونکو موټر او ټولنو له څور زره حصے کاری احتساب کړی دی. د دغه ټولنو مسولان او موټر چلوونکي د لوی لارو د خرابوالي د معیاري سیستم له نشټونه او په لارو کې د غیر قانوني پیسو له اخیستنو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل عباد الله حنان زیبرندی کوي.
د دغه ټولنو مسولان او موټر چلوونکي وایي له کلونو راهیسې په لویو لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو افغان حکومت ورته هیڅ ډول پام نه کوي. د دغو اتحادیو د کمیسیون مسول بن یامین ورداک او یو تن موټر چلوونکی محمد خالد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې یاد ټولنې حکومت ته ټاکس او ګمرکي محصول ورکوي، خو له کلونو راهیسې سرکونه خراب دي چې له امله یې ګڼې ترافیکي پیښې هم کیږي. دوی وایي د قانوني پیسو سربیره ملي او سیمه ایز پولیس ترې غیر قانوني پیسې هم اخلي او په مختلفو پلمو یې زوروي.
دولت د موږ پیسې کې سهلنګاري کوي او توجه نه لري، ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زښته ډېری دي. یو قانوني پیسې دي چې بندر کې د ترانسپورت ټکس دی، نور دي مالیات دي، دا شان خلی د ګمرکات د بربرۍ نه دا خو دې حق دی او موږ یې ورکوو. او غیر قانوني خو د اربکیانو پوسته په جنډه کې ده، په دلارام کې یو ګمرک د ګمرک په نامه یوه غرفه یې کلسوي کنټینر
ګوز. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوله خو د لیار جوړه کړو، د پلچک جوړ کړو، بیا نو د ترافیک ودروي چې دغه تیز کوم موټر چې سی هغه جریمه کو وخت ورته وټوکي چې په خپل وخت باندې ځای ته ورسي. او بل غیر قانوني پیسې دې مونږ اخیستل کی.
د مسافر وړونکو موټرو ټولنې ګواښ کوي کچېر حکومت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، خپل کار یې حساب ته به دوام ورکړي. لدې مخکې د بار وړونکو لارو یو اتحادیو همکاري حساب کړي او په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو لاخیستلو شکایت درلود. د یادو ټولنو غړو د تیرې دوشنبه پر ورځ کابل کې په یو ناسته کې ویلي و چې حاضر دي حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي، خو وروسته له دې به د غیر قانوني پیسو له ورکولو څخه ډډه وکړي. هخوا په کابل کې سلګونه مسافر چې د هیواد لویدیځ ولایتونو ته د تګ هوډ لري، د موټرو د درېدا له امله له ستونزو سره مخ دي.
دا رقم خو د حکومت نه غوښتنه نه کیږي چې دوی لارې بندې کړي، خلکو ته ازار ورکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانچ ازادي راډیو ته وویل چې د بار وړونکو موټرو د ټولنو ستونزه حل شوې او د مسافر وړونکو موټرو د ټولنو شکایتونه او وړاندیزونه یې ولسمشر سره شریک کړي دي چې ډېر ژر به ورته د حل لاره وموندل شي. دای وای وزیر صاحب له امنیت شورا سره هم خبرې کړي، له ولسمشر سره هم خبرې شوې دي او له ټولو اړوندو ادارو سره خبرې روانې دي او یو پریکړه به وشي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
به هغو پیغامونو که چه تاسی راستولی دی، البته اغا چه دی نن رسیدی میکروفون پا عره دی اغا با لجروست در تواورو خوست زین نور. ده پکتیا ده چمکنه اولسوالی سخه سمیولا حلیمی تندر لیکی پا دند پتانا و چمکنه اولسوالیو که پوره یو میاشکیشی چه ده MTN شبکه ده امنیتی ستونزو لکبل ترل شوی اوس بنده ده. محمد قاسم زواق لهلمنده لیکی اولس مشر باید سرحدی زواقونش سنبال که ترچو پاکستان تا زواب برکی، پاکستان هر وقت پا افغانستان بندی سرحدی تیره کوی. بلاوردون که بلال ستانگزی لهلمنده لیکلی وی پا افغانستان پا خصوصا پا هلمند که ده جورنالستان و جوان لخطر سر مخامخته، یوازی نه دلیلی نه امیده. بلاوردون که جانباز فهم لیکلی دی چه ده والدین دی ده ماشومانو شوون یا روزنی تا زیاده توجه و خریزا که چه ده طولن راتلون که دوی جوره وی. همدار از اطاولا ساحل ده کندوز لامام صاحب الاسوالی چخه لیکلی دی چه ده امام صاحب او دشتی ارچی ترمن سرک ده خرابوالی لامله خلکو تا دیری ستونزی پیشی دی. تاسیز مشاخله آزادی رادیو اوری. د نړۍ ایستویان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نن د کریسمس یا د مسیح د میلاد جشن لمانځي. دا ورځ په ګڼو هیوادونو کې عمومي رخصتي ده. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د کریسمس په مناسبت خپل وروستی پیغام ورکړی. په دې اړه تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کلنیو رخصتیو په وروستي بیان کې د کریسمس یا د میلاد مسیح د جشن په مناسبت خپل پیغام امریکایانو ته واستوه. نوموړي په دې پیغام کې ویلي Merry Christmas everybody. اوباما وایي ټولو ته د کریسمس مبارک وي. دا رخصتیو د فصل یوه غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي او زما لپاره بیا دا په دې معنا ده چې د کریسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست نه مرسته وغواړم. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما تر څنګ وه، د کریسمس د جشن او د 2018 میلادي کال د رابره کېدو له کبله امریکایانو ته مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې د کریسمس لمانځل ورته دا شیان وریادوي. میشل اوباما وایي دا فکر چې موږ د خپلو ورونو او خویندو ساتونکي یو، دا چې موږ باید له نورو سره هسې چلند وکړو څه ډول چلند چې غواړو موږ سره وشي، دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردي ته هرکلی ووایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا پردی له کوم ځای راغلی او څه ډول دیني اصول لري. دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا وه. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6مه نیټه به ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا په زرګونو مسیحیان او سیلانیان د کرسمس د جشن په مناسبت په لویدیځه غاړه بیت الحم کې راټول شوي دي. د عیسویانو په باور حضرت عیسی هغه ځای چې اوس پکې د بیت الحم ښار کلیسا ودانه ده زیږېدلی دی. کاتولیک او پروتستان عیسویان کرسمس د ډسمبر په 4 ماښام او سبا یې لمانځي. سکال په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو ځایونو کې د کرسمس مراسم د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو کې لمانځل کیږي.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو او ستاسو د خپلوانو په ژوند څه اغېز کړی دی او که نه دی کړی. خو اوس لنډ خبرونه. د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال یوه بریده روغ وتلی دی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوي دي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د څښلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایی به د سولې معامله لاسخته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالې ډلې بریالی شوی دی. هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشی شول. او د چین دولتي رسنیو ویل پر امور سین د لومړني پل د جوړولو کار د شنبه له ورځې پیل شو. دغه پل چې روسیا او چین سره نښلوي د جوړېدو وړاندیز 8 کاله پخوا شوی و او څه باندې 1 کال مخکې د دې پروژې په اړه موافقه وشوه.
سلام به شما. من جعفر احمدی و عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. این برنامه که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت با بحث در مورد تأخیر در تصویب بودجه مالی سال 1396 اختصاص یافته. طوری که در جریان هستید سال مالی جدید به روز چهارشنبه آغاز شد، اما این بودجه تا هنوز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب نشده. به باور کارشناسان این بودجه باید هفته گذشته تصویب می شد. وکیلان گفتند که یکی از دلایل تصویب نشدن بودجه مالی سال 1396 ناقص بودن طرح آن است، یعنی اصل توازن، اصل توسعه متوازن در این طرح رعایت نشده. نرسیدن به موقع معاش کارمندان دولت و تطبیق نشدن پروژه های عام المنفعه از پیامدهای تأخیر در تصویب این بودجه دانسته می شود. آیا شما به خاطر تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 نگران هستید؟ تصویب نشدن به موقع این بودجه بالای زندگی شما چی تأثیر خواهد داشت؟ همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه اینها هستند: 0782275 و 0799203540. همچنان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام فرستاده می توانید و نیز از راه اسکایپ با ما در تماس شده می توانید. آدرس ماست رادیو دات آزادی.
بله، لکه څنګه چې ژاکفر احمدی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع چې د بودیجې نه تصویب به ستاسو په ژوند څه اغیز ولري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بودیجه د خلکو لپاره ډیره مهمه ده، البته په افغانستان کې هم ده، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ تاسو سره پوهیږو ډیر خلک د بودیجې له وضعیته خبر نه دي. دلیل چې هر څه دی وی به، لیکن شاید هم یو دلیل ممکن دا وي چې حکومتونه په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې کمزوري ول او خلکو ته ډیر خدمات نه وړاندې کول، شاید یو علت هم دا وي. نو د بودیجې په تصویب او نه تصویب په اغیز هم نه پوهېدل. لیکن لکه څنګه چې اشاره وشوه، که بودیجه تصویب نه شي په خپل وخت، نو کېدای شي په لکونو په لسګونو زره مامورینو معلمینو نور ماش ترلاسه نکری، او طبعا چې څوک ماش ترلاسه نکری د دکاندار نور هم اغیزمن کیږي. څوک چې پیسې ونه لري نو مصرف به څنګه وکړي؟ نو هیله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې لکه څنګه چې وویل شوې یو ځلې بیا هم وایم، 0909-203-1540 بله شمیره ده، 0-8-2-255 د افغان بیسیم د 8-3 شمیرې له لارې ستاسو نظرونه راغلي دي. دا به هم له خپلو نور اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، حتما. تا لحظات دیگر چند شلمنده روی خط داریم، همین حالا خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی کوی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت تاثیر په تماس کې.
سلامت اوسئ توخی سب.
د موضوع په اصل کې موږ دونه ویلای شو چې روغتیا هم بودیجه پر هغو کسانو تاثیر کوي چې هغه معاشات لري یا پروژې لري یا نور په حکومتي کارونو کې داخل دي. دا پر عوامو باندې داسې زیات تاثیر نه کوي، خو البته یو څه دي کوي، خو موږ له عوامو څخه یو، موږ نه تنخواوې لرو نه په حکومت کې کار کوو نه له بل چا سره داسې پروژې او کارونه لرو، خو بیا هم دا د ملت په ضرر موږ بولو، ځکه چې دا ملت ته خامخا د هر چا کار ورسره پیدا کېږي. خو البته دا حکومت له ډېرو اختلافاتو څخه ډک دی، ډېر اختلافونه لري، یو د بل انتقامونه سره اخلي. نو دوی باید په خپل مابین کې یو خپل ژوند د زندګي سره برابره جوړ کړي، له دغه اختلافاتو څخه لاس واخلي. ولسي جرګه او جمهوري دولت دا باید سره یو شي، یو د بل کارونه پر مخ بوځي.
سلامت حسین،
تشکر از تماستان. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم السلام.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
زا عبدالرؤف هم درو کرا.
مهربانی کوی سب.
ما نظر خدا چی بودیجا دا حکومت دا جرگوالو بعد داسې عمل وکړي چې دواړه سره توافق ته ورسېږي. دا کې خو هم جرګوالو ته نقصان دی او هم حکومت ته، ځکه چې ګډ حکومت دی، یو عضوه ده حکومت.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل
قطع هم شد. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست،
خبری وکړئ صاحب،
بفرماین.
متاسفانه دیدی تلفنم لکه چی قطع شد. خیر،
بله،
بل اوریدون که مشته، خو البته پیغامونم دیر زیاد را غیلی دی.
بله، چند پیام داریم سارون سیب.
یو تو به ولولو. نسیم زیرک لحلمند لیکی وای ده بوریجه نه تصویب 100% پر عام ولس منفی اغیز کوي، ولی ده حکومت حرکات هم ده منلو ندی، فساد پکی موجود ده. بل اوریدون که همت الله لیکلی ده د دولت وکیلان د غریب ولس په کیسه کې نه دي، خو یو معلم یا مامور چې 6000 افغانۍ معاش لري هغه به هغه هم که ور نه کړل شي نو وضع به څنګه وي؟ نقیب الله نجات له زابل لیکي، تر اوسه پورې خو د مالیې د نه تصویب مالی منظور شاید بودجه وی پریکړه کوم څرګند اغیز نه دی کړی، کېدای شي وروسته بدې پایلې ولري. اتل فریادی له لوګر لیکي د ولسی جرګې له لوري د بودجې نه تصویبه او د هیواد په زیان دی، اقتصاد ته ضرر رسوي. محمد نسیم زاهد له کندهار لیکي د بودجې نه تصویب او د ولس حق تر پښو لاندې کوي. ولس مشر غنی باید نوي وزیران وټاکي. دوی دې مسلې ته اشاره کړې ده چې ګواکې بودیجه ولسی جرګې په دې خاطر نه ده تصویب کړی چې ولسی جرګې او حکومت نوی وزیران نه دي معرفي کړي.
بله، یک پیام دیگر هم میخونیم، باز میریم سراغ شنوندای ما. گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته کرده که از ولسی جرګه میخواهد تا هرچه زودتر بودجه مالی 1396 را تصویب بکنه، زیرا یک طرف هوا سرد است و از طرف دیگه هم قیمت مواد اولیه بالا رفته. اگر بودجه به موقع و زودتر تصویب نشه، مامورین حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. فکر میکنم شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی کوسف.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب احمدی سید، جناب جوان سید، خدمت عرضتون سلام. سلام خواهد خدمت جناب نایبی سید، امیدوار است من کجای هستم سلامت باشم.
سلام، خوش آمدید.
من دیدرات از ولایت تخار ولسوالیش که میشتم از کرفتی.
مرحبا.
از دل جناب احمدی سید محترم خدمت شما عرض کنم که ما خود در قدمی اول نکدام وظیفه‌دار دولت هستم، نکدام کارمند و نه کلم سرباز، فقط یک کارمند عادی هستم. میخواستم نظر خود بتون به خاطر تکیدن بودجه سال 1396
بفرمایید. سیب
عزیز دلی خوب کابلا جناب احمدی سیب تاثیرات منفی داشته و میداشته باشه بالای دفاتر کار معاشات دفاتر دولتی و سربازای اردوی ملی و کسایی که در رشته نظام کار میکنن. این در حقیقت از نظر شخصی ما باید دلسردی تصویب نشدن بودجه سال 1396 باید دلسردی کسایی میگرده که در خط نبرد علیه مخالفی باشندن. توصیه ما بر پارلمان نیست که بجای انتقام گیری کوشش کنن روی مسئله ملی اگر فکر کنن به نظر شخصی ما بهتر میشه. بخاطر از اینکه یا ما فکر میکنم بخاطر معرفی نشدن وزرا، بخاطر کم توجهی دولت، یک بار دیگر اینا از ملت انتقام گرفتن که بودجه 96 تصویب نشدن. یکی و علت بعدیشی است که فقط به خاطر از اینکه به نظر شخصی ما بودجه 96 به خاطر از این تصویب نشده که من یک من شعاری نداشته باشم که توازن به نظر گرفته نشده. من فکر میکنم تا حال خواستای از این برآورده نشده، ما اینا خاطر منفعت ملی با خاطر منفعت خود فکر میکنم. به خاطر از اینکه فکر میکنم حتما در معاشات یا تغییرات به میان آمده یا حتما در امتیازات یا در پارلمان تغییرات به میان آمده که اینا دست به انتقام گیری زدن. من فکر میکنم اگر به خاطر انتقام گیری به جا که تقابل با قوه اجرایی است و انتقامش هم از ملت میگیرن، و خاطر ازی اگر منسجم شوند روی راکت پاراگانوی پاکستان روی وسایل ملی اگر فکر بکنند به نظر شخصم خیلی جا بهتر میشه. جناب نیمی سید محترم، این نظر با حضرت جناب احمدی سید.
سلام،
تشکر از شما.
خود ما بود.
سلامت باشین. شما لازم به ذکر میدونم که استدلال وکیلایی است که طرح بودجه مالی 1396 ناقص هست، یعنی اصل توسعه متوازن در این طرح مد نظر گرفته نشده. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. برنامه میکروفون شما است و در این برنامه روی تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 بحث میکنیم و نظریات شما را در مورد پیامدهای تصویب نشدن به موقع این بودجه مشنویم. از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم هم می توانید در این مورد به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را حتما با سایر شنوندگان ما در میان می گذاریم.
بله، دی تلفن لاری اوریدون که لرو مخی تر دی چی دوی پیغامونو ولولو، اول با دی تلفن اوریدون که تنوبت ورکو. مهربانی.
سلام، خوش آمدین.
سلام علیکم.
سلام علیکم زمانو مرد زکیر زابل دا ولی سر سیسر بتماس کیم
مرابانی کوش
محترم از مربانزر دا کچی دی وکیلان و صاحبانو دا ملت دا پار دا ابو دیجار سی دا ولایتو دا پار کام دا او خپل ولایتو دا ولایتو دا پار دا کار کوی پا دا توار لسکال که دی دا وزیران نیست جا کول په دغه دغه باندې چې دی بودیجه کمه دغه کړې ده مصرف کړې ده په نیو په سلی کې نیوي په ساده هغه پخواني وکیلان صاحبان دي نن چې دا حکومت د جوړېدو په خوا ده دغه شي زموږ فکر ده چې خدای کول دا دولت په ورځ په ورځ د جوړېدو په خوا شي او دوی خنډونه اچوي دوی دې باید ښه مسلتونه وکړي چې د ملک لپاره دغه مشکلات نور جوړ نه شي او نور کار وکړي د بارنیانو په مقابل کې خپل دا زور او حکومت استعمال کړي دغه ټول درې سره اورګارونه که دولت ته که پارلمان ده که قضا ده زموږ خو دغه نظر د خدای دې وکړي
درست
عملي شي
ډېره مننه سلامت اوسئ
تشکر از تم استاد سلام خوش آمدین بفرماین
بله سلام علیکم
سلام خوش آمدین البته شنونده داریم از طریق اسکایپ
جناب سلامون سیب سلامون دارده نکوامه او سلام نوروز تا غوارم چه دیگه پاک للکسی مسلکی خبره او کم
مربانی
که عدم تصویب او گوره عدم تصویب دی بودی چه قابل تشویش ده البته په هر ملک په خصوص هغه ملکو کې چې مش انکشافي برنامه لري او روب انکشاف کارونه کوي مګر منګه دومره چې خلک تشویش کوي ما د برنامه ته تعقیب کړ اصلا خبره بل چیرته ده د پارلمان تر اوسه پښتنه نه شوه چې تاسو ولې نه تصویبوي ایس میډیا کې نه نوسته چې اصلي خبره مسلکی خبره ته پښتنو کې 2394 انکشافي بودیجه مطلق انتقال سوی ده 95 تا 95 انکشافي بودیجه 96 انتقال سوی یعنی په دې مولا چې هغه به کفایت وزیران والیان هغه د 95 1395 کال بودیجه نه ده لګولای دا په 96 کې انتقال سوی چې انتقال سوی وکیل پارلمان پښتنه کوي چې دا بودیجه چې تا انتقال کړه انکشافي متوازن په کې نظر کې درسته نیوسای اما عدم امنیت په ساحه کې سبب کې د بودیجه نه تر لګیږي نه مصرفيږي نو بیا ته ول انتقالې دا یو نقطه دوم د تشویش پکړه وایم په افغانستان کې د سي قوانين وجود لري زمونه چې تصویب نکېږي بودیجه نه د بعضي موازیر په اساس چم د اوس پیدا نه شويږي ولسمشر ادارت ورکوي چې د تیر کال په اساس چې تیر کال په اول رو به کې نه رقم چې بودیجه او امغه سي دا دغه کې ولګوي یعنی په دې معنی چې مت بکتیس تیر کال دی حمل و اول نمره رو بی پا اساس بودیجه اجرا کیگی امکان داریم در میاست میاست چالسی خو میاست میاست نشی که دی چه حکومت خلکو تا معاش بر نکی میاست میاست خو نشی که دی چه پروژه طول و دلیلی به تپا میاست میاست خو نکیگی چه افغانستان حکومت گویا بیخی اقتصاد سقوط و که سیاست ختم در حکومت هم سقوط ده نو بیدان یا ولار استه چه در غورز رو که کچیری بیا هم مخل رخصتی نه دی پارلمان محترم و کی سایمان دای تصویب نکه دا انتقالیگی دا پاپاتیکیگی رخصتوی نوروز تا حکومت مکلف تا چه هدایت ورکی چه مطابق نی بودیجه دی سال تیر کال در قوال رو بده اجلاسی
سلامت و سه
کورمدست
انجینیر سب خروتی بله اردون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
سلام خوش آمدین بفرمایین
سلامت محترم
بله سب او رو میروانی که و سب
راسا محترم تاسو او استاسو محترم همکار او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمس الحق علي زوی د کابل څخه
مهرباني کوي علي
زوی محترم دغه وکیلانو ولسی جرګې چې د شپږنویم کال بودیجه رد کړه نو دلته دوی دوه علته وړاندې کی یو خدا چې دوی دغه چې د حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه اووه نفره وزیران چې دوی سلبي صلاحیت کړي وه نو دوی ول کچيري مشتره معرفي نشي د اعتماد د رای اخیستلو لپاره نو موږ به دغه یو بودینه او یو انتخاب د فشار د علي په توګه په حکومت باندې وکارو چې دغه بودیجه به رد کو او دویم علت دا و چې دغه بودیجه عادلانه نه ده او متوازنه نه ده د پکتیکا ولایت یو غړي ښاغلي نادرخان کټوازي یو اشاره وکول چې یعنی پکتیکا ولایت درویش ولسوالۍ لري څومره یو لوی او پرنفسه ولایت دی په دغه شپږنویم کال بودیجه کې د پکتیکا لپاره یوازې یو مکتب په نظر کې نیول شوی دی چې دا باید جوړ شي نو همداسې جنوبي ولایتونه دي جنوب شرقي ولایتونه دي چې وزخپل د هلمند ولایت یم چې یعنی هیڅ کار موږ په دغه بودیجو کې موږ ته په نظر کې نه دی نیول شوی. نو موږ وایو چې دغه بودیجه دا خو د ملت د سرمایې ته ورکول کېږي، د بیت المال ته دا مصرف یې ورکول کېږي، د ملي خزانې څخه. نو دا خو د ټول ملت ته ضروریات او لومړیتوبونه او اولیتونه باید په نظر کې ونیول شي. دغه یو بام او دوې هواوې دا دومره بې انصافي او بې عدالتي به تر کومه پورې دا زموږ په ملک کې. نو که دغه بې انصافي او یا بې عدالتي ادامه ولري څاروان صاحب، بیا خو نو موږ دلته د امنیت او د ثبات او د یو وحدت او د اتحاد دا مستقل هیله نشو کولی چې د افغانستان په یوه نقطه کې د معارف مکتب دی، ژوند دی، زندګي دی، هر څه خدمات عرضه کېږي دولتي، او د افغانستان په بل سیمه کې دی هلته بیا ویني مرګ دی، کشتار دی، بې رحمي دی، بې عدالتي او بې انصافي دی. نو موږ وایو چې پارله د حکومت نه دا څه کېږي چې دغه خلک دوی معرفي کي، ولې نه معرفي کي؟ دغه اووه نفره دا اووه وزارتخانې چې وزیران نه لري او کارونه دغسې تکني دي، نو خو دوی دې معرفي کي دغه خلک، ولې دغسې اهلیت لرونکي کسان دې معرفي کي، لایقه کسان دې معرفي کي چې په دې وطن یې زړه خوږېږي، وفادار وي، تعهد ولري او تخصص ولري، خاین نه وي، مفسد نه وي، پاک کسان دا دې معرفي کي چې پارلمان رایه ورکړي او دا کارونه سم مخته ولاړ شي، هم به بودیجه تصویب شي، هم به دغسې یو عادلانه او متوازنه بودیجه په نظر کې ونیول شي چې ټول ملت رضایت ولري او ټولو حقوقو ته احترام شوی وي، دغه مساویانه حقوق ټولو ته رسېدلي واوسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان سلامت اوسئ. چې نظر مو څرګند کړو، قاری صاحب پښتون دی، فکر کوم مهرباني.
بلې محترم سروان صاحب، السلام علیکم. محترم محمدی صاحب ته، استاد ټول کارکوونکو اورېدونکو ته، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. خو ملت پلن پدان کې راګیر دی، نو خدای دې پر دې ملت پزل کوي. محترم سروان صاحب، زما نظر خدا دی اصلا دا د بودیجې نه تصویبول فکر کوم دا هغه عمیق اختلافات چې حکومت خپل په مابین کې لري، یا د وکیلانو سره لري مباره کې، د وزیرانو. او بله خبره دا ده، ملت ته داسې فکر کوي چې شاید دوی اختلافات نه سره لري، ملت ته چل جوړول دي. او بله خبره دا ده، په نورو هېوادو کې که داسې دا نه تصویب د بودیجې راشي، یا پارلمان یا قوه اجرائیه او مقننه په مابین کې خپل اختلافات پیدا کړي، په نورو مملکتو کې چې دا بودیجه تصویب نه شي، خلک ډېر په حیرت کې یعنی هغه دور نه ځندي درو په درو تصویبوي. ولې؟ په خاطر د دې بودیجې نه تصویبول اصلا زه د دې نظر سره مخالف یم چې عوامو ته ضرر نه رسېږي. دا پر عام ولس باندې هم ډېر تاثیر کوي، یعنی پر موټروان باندې، پر دواخانه والا باندې، پر هغه کسان چې یو دستکي کراچۍ لري، پر ترکاري والا باندې، پر ټولو هغه خلکو باندې چې کار لري او کار کوي، هم پر هغه خلکو باندې چې یو شی رانیشي، او هم هغه خلکو باندې چې دوکانداران دي، یو شی خرڅوي. دا پر عام ولس باندې واقعا تاثیر لري. شاید که د بودیجه تصویب نه شي، پروژې به ودرېږي. شاید هغه کار چې اول خو خلکو ته اوس کار نشته، بیا که کار پیدا شوی وي، هغه خلک چې کار ورته پیدا دی، هغه خلک هم بیا کاره کېږي. او بله دا ده چې اوس معلم دی شپر، یو معلم دی شپر زره معاش لري، نو که بودیجه تصویب نه شي، د معلم معاش نه ورکول کېږي، د معیوب معاش نه ورکول کېږي، د یو معمول معاش نه ورکول کېږي، د مدیر معاش نه. نو دا خامخا پر عام ولس باندې تاثیر اچوي. نو خدای دې وکړي چې دوی خپل اختلافات یوه خوا ته کړي او ملت ته چل جوړ نه کړي دا بودیجه تصویب کړي، تر څو چې ملت ته بیا کاري اخلاص، د دې ضرورت اخلاص.
سلامت اوسئ کور ودان. احمدی صاحب څنګه اوس پیغامونه لولو؟
بله حتما.
نو شروع کوم یا که شروع کوی؟
مهربانی شروع بکنه.
نادر لخوص سخلی که ویده ولسی جرگه دا اقدام چه بودیجه تصویب نکره پر ولسمشر او اجرای رئیس بندی فشار ده او د پروژو د ناکامی علت. محمد داود لهلمند لیکی و از ما نظر داری چه ده بودیجه نه تصویب ده طول مملکت بزیانده. رحیم الله نوری لکابل لیکی و ده بودیجه نه تصویب ده غریب ملت پتاوانده او مسئولیت د دولت په غاړه دی چې قانون نقض کوي. عبدالوارث امیری له لغبانه لیکي ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه زیاتره دولتي مامورین په خپل معاش باندې خپل مشکلات رفع کوي. محمد اکبر اخونزاده له بغلان ولایت لیکي البته له بورکی ولسوالۍ وایي ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه چې تاوان ټول ملت ته رسیږي. محمد الله پښتون له هلمند ولایت لیکي د بودیجه د نه تصویب ټول زیان عامو خلکو ته رسیږي، نه د ولسی جرګې غړو ته ولس تاوان کیږي نه چارواکي. ولسی جرګه د سیاست لري ژر تر ژره بودیجه تصویب کی او له هر راز اختلاف دی لاس واخلي. دا خبره پردیس له لوګره کړی ده. شفی جان زادران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي ولسی جرګه په دې کړاو ولسته زیان اړولی دی. دا هم دی دوی نظر او اوس یو شمیر نور نظرونه به څنګه تاسو ولولی؟
بله حتما. پیش از اینکه خبرها را بشنویم چند پیام را به دری هم با سایر شنونده شریک می سازیم. شنونده به نام آریان از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه مالی 1396 بالای زندگی افراد تأثیر منفی می گذاره و بخصوص به مشروعیت و اعتماد دولت صدمه وارد می کنه. عبدالهادی از ولایت نورستان نوشته که پارلمان حق داره که بودجه را تصویب نکنه، چرا رئیس جمهور وزرای جدید را معرفی نمی کنه؟ شنونده دیگر که عتل فریادی البته از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 البته به ضرر مردم هست و ولسی جرگه انتقام خود را از افسرای اردوی ملی و مامورین دولت به شمول معلمین میگیره.
احمدی سپیجه چه دا پیغمبولی بروست شاتر شوی و زکه چه لینگلیسی تو رو چه کار اخسته و دا 1396 یا دیر لسواش پشنی ویمی پی انگلیسی لیکله و چه کلا تا سی انگلیسی توری پا خپل پیغم که ولی که نو پیغمو تیرو بیرکیشه
و برای ما مشکل میشه خواندنش. و آخرین مخاطب ما به نام احمد شکیب سادات از زابل نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 بالای کارمندان دفاتر ملکی تأثیر
مثبت،
البته تصویب شدنش تأثیر مثبت داره ولی کسانی که رشوه میگیره و معاشات دلاری دریافت میکنن بالای اونا کدام تأثیر نخواهد داشت. تشکر از پیامایتون.
لطول منندویو و سمد تلفن لاری اوریدون که لرود مرابانی کوی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو او دا یادوانه هم کهو چه دوری تلفن قطع شو. خیر زبا یو شمیر نور پیغامونه ولولم ترسو چه بلا اوریدون که پیدا کیشه. بیو اوریدون که چه نومنه دلیکره که بوریجه پا وقت تصویب نشی که دیشه زینی چارواکی لأصول و تیرهی وکری غیر قانونی کرنی وکری. اوریدون که اشتا منتظر نبریجو. اتفاقا
تماس شنونده ما برقرار شد. سلام بفرماین.
علیکم سلام جوری رو خیری هسته.
سلامت و
تشکر میربانی.
زه خو یو ملکي سړی یم، سواد هم نه لرم په دا بودیجه مدیجه باندې ولاکه پوهېږم. د افغانستان ته هوښیار خلک دي، دا خبرې درته کوي. د خدای په خاطر باندې نورې دنیا دښمنان په نامه غورمعرفي کوي، فکر دا ویل غواړم.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
خوش آمدین، بفرمایئ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
حالی ولغمان امتاد زحمت در که تاسی و تاسی طول و ریدون نگه سرامال بلندی که اومد.
سلامت روسی.
در موضوع پر ارتباط می شخصی نظر دارم که چه تا در پارلومان و در بودیجه تصیب در قطعی سیخ خلاص کالا یاد سون چه پارلومان شویده نظر واچه و ایس وقت در پارلومان در بودیجه پا اول دپنه در تصیب کرده. دلیل هم دا یو دلیل ده، متوازن نده، متوازن نده هم دا خبر ده. بیا سړی باید دې ته متوجه شي چې وخت ستاسې ولسي جرګې کوم انتخاب کړی او کوم ویلی دی چې دا باید متوازنه شي.
چې بیرته وزارت مالیې ته تللی، هغوی بیرته هماغه شی ټکی په ټکی ته راوړي، بیا هغه یې تصویب کړې ده. نو دا سارے دینه دا ثابتېږي چې دا ولسی جرګه داسې کسان ناستې چې دولت رشوت اخلي وزارت مالیې، البته پیسې به ورکوي چې بیا بیرته هماغه خپل لیکل شی مني، بیرته ټول عوام راوځي چې دا ولسی جرګه دنن میلا غم نیولې نه ده، ولس غم نیولې ده، ټول خپل جیبو ته ناست وي، هماغه متوازن بانه کوي، بیرته هغوی متوازن کله جوړول شي، سره کمې متوازن کوي، یو ځای کې به امنیت نه وي، یو ځای کې به پروژې نه تطبیق کېږي. دا به الزامات هم د مزار غوندې پروژې راکړه، نو هغه خو هر یو په دې پوهېږي چې پروژې په خصوصاً انکشافي بودیجه هغه ده کې مصرفي کېږي، دلته امنیت خو برقرار وي، یو ولایت کې امنیت نه وي، هغه وایي ما ته هماغه د امن ولایت په حساب بودیجه هغه کېدی نه شي. که نه نو د دې یوه خبره ده، همدغه هر دفعه چې راځي زما شخصي نظر خو دا دی چې خپل پیسو خپل جیب ته لاره جوړه کړي، بالکل مطلب نه لري دی.
سلامت
تاسو وړي همدا بودیجه به څوره دې باټه شوي چې پیسې چې واخیستلې تاسو به یې اخلاص.
سلامت اوسې ډېر مننه،
تشکر از تماستان.
فکر کوم چې وخت نه لرو، صرف یو دوه پیغام لوستې شو. عبدالحلیم لزابل لشلم زول سوالي سخليګي وای، زما په نظر د بودیجه نه تصویبېدل سیاسي دلیل لري. محمد دوست مستمیر د کندوز لارچی ولسوالۍ څخه لیکي وایي د بودیجې نه تصویب د دې سبب کیږي چې د کندوز په ارچی ولسوالۍ کې نیم پاته سړک نیم پاته پاته شي، همداسې د خلکو په زیان دی. نسیم زیرک له هلمند لیکي حکومت لس وزیران نه لري او نورې بودیجه نسي مصرفلی، نو ولسي جرګه بودیجه د چا او څه لپاره تصویب کړي؟
تشکر از پیام های شما. چشم، برای دریافت پیام های بیشتر از شما هم هستیم که تا حالا به ما پیام ارسال نکردین، در نیم ساعت دیگر هم در